گاهی ما به پایان رسید و حالا مایک سیدی را به همکارم سالی محمد سالم اسپارم تا برنامه ساعت 8 را خدمتتون تقدیم می نماید.
دیر من است از سخه احمد انایش او در آزادی رادیو اوریدونکو تا از مال خواستلم. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسمشر وی په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې تروریستي حمله د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی ایجادولی. محمد اشرف غنی په پکتیا کې پر یو جمعه تر پرونی حمله ورسته د خبره کړې ده. نن شنبه ده د زمری اسد 13 د اگست میاشتې 4 په پیل کې خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی حمله وغندله. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لست نن وروسپاري. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پرې کړی چې له یوې زندانی روسي ښځې سره بد چلند کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وی د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجه کیدونکی دی. تدامی چې مموتو ویلی هغه کسان چې د دې حملې مسؤل دي باید عدالت راکش سي او حساب کتاب ورسره وسی. یوناما پرون په یوه اعلامیه کې د شغل یا مموتو له قوله ویلی د لمانځه پر مهال پر خلکو دا ډول وحشیانه حمله جنایت دی. پرون د ګردیز په یوه جماعت کې د دوو حمله کوونکو په برید کې نږدې 10 کسان ووژل سول. د ولی ویان عبدالله حسرت وی په وژل سو کې د پکتیا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس سید علی شاه موسوی هم شامل دی.
نه خوښتنه زموږ هیوادوال د لمانځه پر مهال شهیدان شوي دي. یو واقعیا تنه نور ټپیان دي. شهید شویو کسانو کې د پکتیا ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هم شامل ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه حمله غندلې ده. که څه هم تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو په پکتیا کې وسلوال طالبان او حقانی شبکه فعاله ګڼل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لستې نن د اعلان لپاره ور وسپاري. ټاکل شوې وه دغه لست پرون دغه کمیسون ته سپارل سوی وی. دا په دسل کې ده چې د ولسي جرګې 25 احتمالي کاندیدان د غیر مسؤوله ډلو درلودو په تور د کاندیدانو له لیست څخه لرې کړای سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن شنبه هم کولی سي خپل اعتراضونه ور وسپاري. د شنبه تر ورځې چې د اسد 13 نیټه ده هغوی ته وخت ورکول سوی چې که د دې پریکړې په اړه اعتراض لري کولی سي د شکایتونو په کمیسیون کې خپل اعتراض درج کړي او په دې اړه آخري پریکړه د شکایتونو کمیسیون کوي. ټاکل شوی د ولسي جرګې انتخابات د تلیا میزان میاشتې پر 28 وسی. ټاکل شوی د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلت یا تحسن ته دوام ورکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اوسني وضعیت په اړه د خپلې مایوسۍ له کبله دغه دفتر ته د افغانستان د جګړې زړه بوژنوونکي عکسونه ورسپاري.
د اروپایي اتحادیې غړو هېوادونو ته یوه دردونکې تحفه لري. هغوی ته به همدغه دردونکې تحفه ښایي چې هغوی خپلو غړو هېوادونو ته ورسوي چې په افغانستان کې دلته کوم حالتونه شروع دي، دلته خپل ناتو څه کړي دي، جنګي ډلو څه کړي دي، په منځ کې څوک خوښ شوي دي. همدغسې یوه توپه د سولې ولسي حرکت ته غړو چمتو کړې ده. همدغه توپه دوی د ساري
د سولې ولسي حرکت د امریکا، روسیې، بریتانیا، پاکستان، ایران سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت یا تحسن کړی دی. د دغه حرکت غړي له جګړه ځپلي ولایت هلمند څخه تر سلګونو کیلومتر مزله وروسته کابل ته ننوتلي دي. دا خوځښت غواړي د راتلونکي جمعې پر ورځ له کابل څخه د بلخ ولایت پر لوري پلی مزل پیل کړي. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پرې کړی چې له یوې زندانی روسي ښځې سره یې بد چلند کړی دی. دا ښځه د کرملین لپاره د نصب سوې بهرنۍ ایجنټې په توګه په فعالیت تورنه سوې ده. مسکو د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو په دې چاره کې د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. دروسی د بهرنوی چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا د جمی پورس په مسکو کې خبرلانو ته ویل ماریا بوتینا له نورو لری په داسال کې په یو سړی ځای کې ساتل کیږي چې د زندان مسؤلان یې خوب ته هم نه پرېږدي. زخاروا بیل دې چې شواهد وړاندې کړي زیاته کړه چې بوتینا ته سم خواړه نه ورکول کیږي او له تازه هوا بې برخې ساتل سوې ده. په واشنگټن کې د روسیې د سفارت چارواکو له بوتینا سره نه ورځې مخکې تر محاکمه کېدو وړاندې د توقیف پر مهال کتلي وه. امریکایي چارواکو د زخاروا خبرو ته تر اوسه عکس العمل نه دی ښوولی، خو روسي چارواکو د دې روسۍ ښځې پر نیول کېدو سخت انتقادونه کړي وه. مسکو مخکې بوتینا سیاسي زندانی بللې وه. 9 کلنه بوتینا په امریکا کې د روسیې د ګټو لپاره په پیاوړو سیاسي ډلو کې په نفوذ تورنه ده چې پکښې د امریکا د وسلو ملي ټولنه هم شامله ده. ویل سوي چې هغې د قانون خلاف په مسکو کې د روسیې له عالي رتبه چارواکو سره معلومات شریکول. بوتینا دغه تورونه رد کړي دي. یو چچنیایي سړی چې د روسیې د پوځ د پخواني چارواکي تورن یوري بودانوف په وژنه محکوم سوی و په سربیا کې د بند پر مهال مړ سو. د یوسف تیمورخانوف مدافع وکیلې روزا ماګومیدووا د جمعې په ورځ ویلي چې موکلې په روغتون کې هغه وخت څه ورکړه چې د زړه د ناروغۍ له کبله هلته وروړل سوی و. تیمورخانوف پر روسي پوځي منصبدار بودانوف په ډزو محکوم او د 2013 کال په میاشت کې په 15 کاله بند محکوم سو. تیمورخانوف د تورونه رد کړې وه. بودانوف د 2011 کال په جون میاشت کې په مسکو کې 2 کاله وروسته له هغې ووژل سو چې له زندانه راخوشي سو. بودانوف د یوې 18 کلنې چچنیایي نجلۍ الیزا کنګی یووا د برمته نیونې او وژنې په تور 8 کاله بند تیر کړی دی، په 10 کاله بند محکوم سوی و. او امریکایي څارنوالانو د ټرمپ د کمپاین د پخواني رئیس پاول منافورد سوداګریز او د مالیې اړوند اسناد رابرسیره کړي چې ګواکې د مالیه نه ده ورکړې او په اداري فساد کې یې لاس درلود. څارنوالانو د منافورد له پخواني محاسبانو پوښتنې وکړې چې ده د خپلو عوایدو په اړه حکومت ته څنګه راپور ورکاوه او مالیه یې څنګه ورکوله. دته زیات عواید له 2010 څخه تر 2014 کاله پورې په اوکراین کې د سیاسي سلاکارۍ د دندې له درکه راتلل. منافور د ورجینیا ایالت په الکزندریا کې د امریکا په فدرال محکمه کې محاکمه کیږي او دا قضیه له روسي چارواکو او ایجنټانو سره د ټرمپ د کمپاین د اړیکو په اړه د ځانګړې پلټونکي رابرټ مولر له تحقیقاتو وروسته راپورته سوې ده.
تاسو زده رادیو ته واجی است. ولسمشر په پکتیا کې پر یو جمعه تر پرونی حمله ورسته ویلي د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې تروریستي حمله د افغانانو په منځ کې تفرقه نسی ایجادولی. د پکتیا چارواکي وی د جمعه امن ته له پخوا سوچ کړی وو.
دولسکنه په ملي پولیسو کې د همدی جماعت ساتن لپاره توقفی و استخدام شوی و همدارج گمارل شوی و
په یو تفصیلی راپور کې مودا څېړلې چې ولې په ننګرهار کې ناامنی زیاته سوې.
د ولایتي شورا وکیلان پټه خوله او د ملي شورا وکیلان بې تفاوته دي. ننګرهار بالکل د مشروعوالۍ له نعمت محروم دی. ښوونځي، پوهنتونونه، تعلیمي نورې ادارې، روغتیا او دولتي او نادولتي اداره له تهدید سره مخ ده.
په خارجي موضوعاتو کې اوري چې د امریکا مالیه وزارت پر یو روسي بانک بندیز لګولی. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړي.
د ګوړې اچار
دا خو پلار بلا کړی، انټرنیټي تعلق تر کړی دی.
دا څه وایي او کوم عقلې
رښتیا وایي؟
د انټرنیټي طلاق پر موضوع د خبرې دولو لپاره د ګوړې اچار پروګرام ووري چې د خبرونې په ورستیو 10 دقیقو کې خبريږي تر 9 بجو در سره یو.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی است. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې تروریستي حمله د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی ایجادولی. د بدسل کې د چې د پکتیا ځایي چارواکي وایي د جمعې پورز د دغه ولایت په مرکز ګردیز کې پر خواجه حسن جامع جمعه په حمله کې لزګونه کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي. ملګرو ملتونو دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی په گردیز کې پر خواجه حسن جمعت حمله په سختو ټکو غندلې ده. د جمعې په ماښام له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر دا حمله وحشیانه او د اسلام او انسانیت ضد بللې ده. اعلامیه د ولسمشر له قوله لیکي چې دا ډول بریدونه نسي کولای افغان ولسونه له یو بل سره جلا کړي. په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې وایي په ټوله اسلامي نړۍ کې د افغانانو مذهبي یووالی او زغم بې ساری دی چې همداسې به دوام وکړي. په دغه حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 کسان وژل سول او 1 نور ټپیان سول. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت د جمعې په مخستن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پکتیا د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید علي شاه موسوي هم په دغه حمله کې وژل سوی دی. د ده په وینا په دغه حمله کې ډیری ملکي وګړي وژل سوي دي. ویل کېږي حمله کوونکي د ښځو په کالو کې جومات ته ننوتل او د جومات ساتونکي یې برمته ونیول. ښاغلی حسرت وایي ملي پولیسو د دغه جومات د خوندیتوب په خاطر 12 ځایي اوسیدونکي استخدام کړي او ګمارلي وو.
ټوله د همدغې قریې یعنی د خواجه حسن له قریې نه 12 تنه په ملي پولیسو کې د همدې جومات د ساتنې لپاره توق شوي او استخدام شوي او همداراز ګمارل شوي وو. زه فکر کوم 12 تنه کافي شمېره ده چې یو جماعت
وساتي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر ویلي چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما هم د دې حملې په غندلو سره ویلي چې د ملکیانو په نقشه کول هیڅ ډول توجیه نه لري او عاملین یې باید عدالت ته وړاندې کړای سي. طالبانو ویلي چې په دې حمله کې لاس نه لري او د دې راپور تر جوړېدو پورې کومې بلې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. خو په کابل او هرات کې د شیعهګانو پر جماعتونو او عبادت ځایونو د داسې حملو مسؤلیت داعش ډلې اخیستی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکی دی. تدامي چې یا مموت ویلي هغه کسان چې د دې حملې مسؤل دی باید عدالت راکش سی او حساب کتاب ورسره وسی. یوناما پرون په ویلامه کې د شغلی یا مموت له قبل ویلي د لمنځه پر مهال پر خلکو دا ډول وحشانه حمله جنایت دی. پرون د ګردیز په یو جماعت کې د دوو حمله کوونکو په برید کې نږدې 10 کسان وژل سول. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال اصیل زادزی د والی لویان عبدالله حسرت نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې حمله څنګه سوي.
بریدګرو د ښځو په جامه کې ترسره کړل. خپل منځ کوونکو باندې دغه بریدونه ترسره شول. 9 تنه زموږ هیوادوال لمانځه پر مهال شهیدان شوي دي. 1 تنه نور ټپیان دي.
اساسه په دې وژل شوو کې د دولتي چارواکي هم څوک شته دي.
شهید شویو کسانو کې د پکتیا ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هم شامل ده. لا تر دې دمه پورې د نورو مامورینو د وژل کېدو په مورد کوم څه نه دي روښانه شوي. خو البته عبادت داسي یا مساجد هغه ځایونه دي چیرې چې ولس ټولېږي بغیر له کوم تفریق نه او تکفیف نه. نو طبیعي ده د دې پیښو هغه قربانیان تقریبا ټول ولسي وګړي دي.
اکثر صاحب ځایي اوسیدونکي چې متضرر شوي دوی ویلي چې دوی د همدغسې ورځې وړاندوینه کړې وه او دوی ته څو څو اخترونه هم ورکړ شوي وو. دوی امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې هم په جریان کې کړې وه خو دوی سره بې غوري شوې ده. په دې ارتباط تاسو
دغه جومات د ساتنې لپاره خود په خپله د همدغې قریې یعنی د خواجه حسن له قریې نه 12 تنه په ملي پولیسو کې د همدې جومات د ساتنې لپاره توق شوي او استخدام شوي او همداراز ګمارل شوي وو. زه فکر کوم 12 تنه کافي شمېره ده چې یو جومات وساتي.
اساس صاحب تر اوسه پورې د دغې پیښې یا مسؤلیت هم کومې مخالف وسله والې ډلې په نه ده اخیستی. څه فکر کوئ تاسو له نظره چې دا کار به د کومې وسله والې ډلې
په پکتیا ولایت کې وسله وال طالبان او حقانی شبکه فعالیت لري. دلته کوم نور مخالف ډلې شتون نه لري. البته دا چې تر اوسه پورې د دې مسؤلیت چا نه ده منلی دا ضرور زه فکر کوم نه ده چې د دې څوک مسؤلیت اخلي. د افغانانو دښمن معلوم ده. بله دا چې یو ډول دغه مسؤلیت اخیستنې تر شا هم له مخکې نه سازماندهي شوي متنونه دي چې هغه کله په یوې ډلې له خوا نه ذمواري اخیستل کېږي، کله د بلې له خوا نه. نو دغه ممکن د نورو خلکو لاسونه دي، خو په کل کې افغانان هدف ګرځول کېږي د دښمنو قوتونو له خوا نه. وروسته چې کله پلټنې وشي مشخص ادرس به هم د دې معلوم شي چې په کې د چا لاس.
د پکتیا د والی ویان عبدالله حسرت و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځواب ولې پرون په دغه ښار کې پر یوه جماعت په حمله کې نږدې 10 کسان وژل سول، تر اوسه د حمله مسؤلیت چا نه دی منلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې زیات کسان د مالداری په چارو بوخت دي، خو دوی وایي چې د خپلو تولیداتو لپاره مناسب مارکیټ نه لري. د نورستان والی بیا ژمنه کوي چې راتلونکی کال به په دغه ولایت کې د شیدو د پروسس کوچنۍ کارخانې او یو مارکیټ جوړ شي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې اوسیدونکي یار محمد خان وایي په سیمه کې هر کورنۍ په لسګونو څاروي لري او ټول ژوند د مالدارۍ په چارو تیریږي.
بل مدرک په نورستان کې نشته. نو مالداري کسب لري سایبر څوک 200 300 500 دانی شپېته دانی او یا دانی داسې بزی لري هم داسې غواګانې.
هغه وایي له څارویو څخه د ترلاسه کیدونکو لبنیاتو د خرڅلاو لپاره مناسب زای ان لری
د خرچون زای منګ ان لری چالتہ منګ خرچ کو بازار ته وباسو او بازار بدبختانه نشته په نورستان کې. هر برخه نه هر منفعتونه نورستان خلق پاتې دي، نو دلته نشي کولای چې دلته خپل فابریکا جوړ کی دومره اقتصاد څوک نه لري.
یار محمد خان له حکومت او مرستندوی مؤسسو غواړي چې په ولایت کې باید د لبنیاتو د پروسس او خرڅلاو د پاره مناسب زینا رامنځته کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم جمع پورز ازادي راډیو ته ویل چې روان کال په ولایت کې د باغداري چارو ته ځانګړې کړې وو او را روان کال کې به یې زیاته توجه مالداري ته وي.
یو خو موږ غواړو چې دلته یو د نورستان د لبنیاتو د پروسس د لپاره وړي وړي فابریکې په کلو کې فعال کو او د دې لپاره ټي وي کلی یو مناسب کلی دی چې هم کافی مالداري لري او هم الته یو د برق چې د هغې نه استفاده وشي تقریبا 200 کیلو وات برق ورته جوړ کړ. بیا موږ غواړو چې دلته یو مارکیټ هم ورته جوړ کړو چې د نورستان هغه لاسي صنعت او د نورستان د بنیاتو بعضي مواد دلته خرج شي چې خلک مکمل مارکیټ ته لاسرسی ولري او هغه د دې ځای نه که هر چا ضرورت وي هغه مارکیټ ته مراجعه وکړي.
خلک وایي چې چیرته د نورستان په څیر ولایتونو کې د مالداري د ودی او د هغوی محصولاتو ته د مارکیټ پیدا کولو ته زمينه برابر شي، نو دې سره به لیوي خوا د بهراني او هیوادونو څخه د واردیدونکو شودو مستو کوچو او پنیر مخنیول شوی وي او د خپلو کورنۍ او تولیداتو څخه د ګټې خستنې ترڅنګ به هغه په میلیونونو ډالر هم په هیواد کې پاتې شي چې هر کال د لبنیاتو د واردولو للارې بهرنی او هیوادونو تزي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د خوست ځینو مدني فعالانو او رون اندو لو ځوانانو وغوښتل چې د خپل زده کړو اړیکو او تجارت د پراختیا لپاره انګریزي او ټیکنالوژي زده کړي. هغوی دغه غوښتنې د انګلیسي او کمپیوټر د شپاړس میاشتني پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فراغت په غونډه کې وکړې. تفصیل یې له نجیب الله الوخیل څخه اورو.
د خوست یو شمیر استادان، ځوانان، محصلان او زده کوونکي وایي په اوسني وخت کې خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر د انګلیسي ژبې زده کړه مهمه ده. دوی زیاتوي انګلیسي اوس مهال په نړۍ کې د ټکنالوژۍ د کارونې همدارنګه د سوداګرۍ اړیکو او تعلیم د پرمخ بیولو ځای نیولی دی. خوسته یو ځوانانو محصلانو او استادانو یاد سرګندونی د جمعې پورز د یاد ولادت یو خونیز مرکز د انګلیسی او کمپیوټر زده کړو د سانګو لښ پړس میاشتنی پروګرام څخه د فارغانو په غونډه کې وکړي. د افغان امریکن کارنر یو تن استاد جمال ناصر اصل زوی آزادای رادیو ته ویل
د افغان امریکن کارنر څخه 200 کسان فارغ شول او دوی دلته شپارس میاشتې زده کړه وکړلې. ټوټل څلور سیمستر وو. انګلیسي ژبه نن سبا خورا مهمه ده. که تاسو وګورئ نن سبا انګلیسي د انټرنیټ ژبه ده، بزنس ژبه ده، تعلیم ژبه ده. که چیرې موږ غواړو چې یو هدف ته ځان ورسو باید انګلیسي ژبه مو زده وي. انګلیسي ډیره مهمه ژبه ده.
د یاد برنامه درې تن فارغان هم وایي چې اوس کولی شي د انګلیسي ژبې څخه په استفادې د معاصرې او کارېدونکې ټکنالوژۍ همدارنګه د راډیو او تلویزیون له خبرونو او معلوماتو استفاده وکړي.
نوم یې نوجان بدلون دی. اوس مهال د افغان امریکن کارنر څخه فارغ شوم په عالي درجه. اوس کولی شم د ټکنالوژۍ، اخبار، تلویزیون او همدارنګه د میډیا څخه هم استفاده وکړم.
نوم مې اجازه احمد. واقعیت ده چې انګلیسي یو مهمه ژبه ده، نړیواله ژبه ده او زیاته کارېدونکې ده. په هر ډګر هر پیل د ژوند کې ډېره کارېدونکې ژبه ده.
نوم یې فضل الرحمن دی. انګلیسي ته ډېره اړتیا لري. لکه چې کچیر ته موږ وګورو په هر ځای کې، ویب سایټ کې موږ معلومات لټو، په ګوګل کې موږ معلومات لټو، نو اکثریت معلومات چې دی په انګلیسي پیدا کیږي. نو زیاته ارتل دل کېږي دی و مسل د پوره دی و شاګرد د پوره انګلیسي ته ډیر ضرورت دی.
د انګلیسي ژبې او کمپیوټر لیاد دورې څخه د فارغینو غونډې ته د ځوانانو یو شمېر والدین هم ورغلي ول. مدني فعال صاحب منګل ول
اوس ډیر خلک کوشش کوي چې انګلیش ته کمپیوټر ته خپل ځوانان بچي ورکي. زه خپل یو سفر ملرو چې څنګه سر روغ خپل زمان ته وي چې په شپږم میاشت کې زه کمپیوټر انګلیش ته نغولم. دوی خپل ژبه لرو چې پښتو او پارسي. خو په څنګ کې چې موږ بله ژبه زده کړو نو دا موږ ته دوه کسه شو. که په څنګ کې بله زده کړو درې کسه شو.
بلخوا د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په ټوله کې هغه ښوونیز مرکزونه چې د انګلیسي، کمپیوټر او ساینسي علومو په برخه کې ځوانان روزي د ښوونیز بهیر په پرمختیا کې اغیزمن بولي. خاغره روخان زیاتوي په یاد ولرئ چې ټول خصوصي ښوونیز کورسونه او مرکزونه باید د پوهنې له ریاست سره رسمي ثبت او راجستر او له فعالیتونو څخه په دوامدار ډول اساسي نظارت وشي.
زما رایه، زما حق.
نیوان ولسوالی مواد د پوهنې خلاصي ویني
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دی د کمیسون
د نظام د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
اوس به سفی ولستان اگزیرته وای چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د جمعې ورځې په خونړې حمله مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا یو لویه خونړې حمله و چې د افغانستان اقلیت شیعګانې په نخښ کړل. افغان چارواکو ویلي دوه انتحاري بریدګرو په خزینه جامو کې لومړی خپل منسکونکو ډزې وکړې او بیا یې ځانمرګي بریدونه ترسره کړل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې طالبانو د ګردیز ښار په دې برید کې لاس نه درلود. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې ډیری وخت داعش یا اسلامي دولت ډلې په شیعګانو بریدونه کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د ګردیز په خونړې حملې تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله چې دا برید غندلې لیکلي چې په دې ډول جنایتکارانه بریدونو سره د ترهګرو نفاق اچونه کوم ځای ته نه رسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان سلګونه شیا مذهبي تیر کال د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې همداراز له افغانستان د وتلو وخت د تر عنوان لاندې د لیکوال او ژورنالیست فرید زکریا یو مقاله هم خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې د راپورونو په اساس د ترامپ اداره اوس له طالبانو سره د خبرو له لارې جوړجاړي ته د رسیدو په لټه کې ده. په مقاله کې راغلي چې د ترامپ اداره په سمه لار روان ده خو هدف ته رسیدل ستونزمن ښکاري. فرید زکریا په دې مقاله کې لیکلي اصلي بردا د چې واشنگتن باید طالبان په واک کې شریکې دوه تطبیق دي. واشنگتن پوسټ لیکي څېړنو ثابته کړې چې معمولا د وسلوالو مخالفتونو د ختمولو لپاره یو اصلي لار په یو نوي سیاسي تعامل کې دغه وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکول دي. دا مطلب په دوام راغلی کڅ هم د امریکا په خوانی ولسمشران باراک اوباما او جورج دبليو بوش لا افغانستان په وټلو بریالي نشول خو امریکا د تل لپاره په دغه هیواد کې نشي پاتې کېده. لیکوال دلیل راوړي چې زموږ حضور د امریکا بهرنی سیاست بیلاري تباسي زکه په داسې یو ځای ډیر زیات لګښت کوي چې موږ ملي ګټې پکې کمی دي.
د امریکا د مالی وزارت پر یو روسی بانک ځکه بندیز لګولې چې ګواکې د شمالي کوریا د وسلو د منع اعلان سوي پروګرام سره اړوند یو سړی سره یې د پیسو راکړه ورکړه کړې وه. دغه وزارت د جمعې پر ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې. نور معلومات ته یې له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د امریکا د مالیه وزارت د بهرنۍ شتمنیو د کنټرول ادارې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د مسکو اګروسیوز تجارتي بانک نوم د ممنوع ادارو یا اشخاصو په لیست کې شاملوي. د دې اقدام لامل دا ښودل سوی چې دغه بانک له شمالي کوریا سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې. د امریکا د مالیه وزارت د بهرنۍ شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي چې همداراز پر 48 کلن ری جانګ وون هم بندیز لګوي چې په مسکو کې د مخکې ممنوع اعلان سوي بهرنۍ تجارت بانک اف ټي بي مرستیال استازی دی. د بهرنۍ شتمنیو د کنټرول ادارې د اعلامیې له مخې په روسیه کې ثبت سوي اګروسیوز تجارتي بانک په مسکو کې د اف ټي بي د استازي په ځای مالی راکړه ورکړه کړې وه. د اعلامیې له مخې امریکا اف ټي بي او په مسکو کې د دغه بانک استازي دواړه مخکې ممنوع اعلان کړي وو. اعلامیه زیاتوي چې اګروسیوز بانک له شمالي کوریا سره له پخوا اړیکې درلودې او د شمالي کوریا د بانکونو میلیونونه ډالر شتمني یې پروسس کړې ده. اعلامیه وایي چې د اف ټي بي پر دوو اړوندو شرکتونو هم بندیز لګوي. اعلامیه زیاتوي امریکا به د ملګرو ملتونو او امریکایي بندیزونو لګولو ته دوام ورکړي او شمالي کوریا ته به د هر ډول غیر قانوني عایداتو مخه ونیسي. د اعلامیه له مخې دا بندیزونه به تر هغه وخته دوام وکړي چې له اټومي وسلو څخه د شمالي کوریا د پاکولو په اړه له دې هېواد بشپړه تایید سوي معلومات نوي ترلاسه سوي. د امریکا د مالیه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې بندیزونه عموما په دې هدف لګیږي چې له ممنوع کسانو یا شرکتونو سره امریکایان تجارتي راکړه ورکړه نسي کولای.
په نورو سیارو کې د ژوند د څرک موندنې لپاره تازه هڅې سوي دي. نور له اسمت څاروان نوري.
انسانان له ډېر پخوا راهیسې تلوسه لري چې په نورو سیارو کې د ژوند امکان او نورو ژوندي سارو څرک ولګوي. ساینسپوهانو هم په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې او لا یې هم جاري ساتلې دي. په وروستیو ورځو کې په مریخ کې د یوه لوی ډنډ د موندل کېدو خبر خپور شو او په دې سیاره کې د ژوند امکان په اړه هیلې ډېرې کړې. پر دې خبر لا اونې نه و اوښتي چې ساينسپوهانو وویل په یو بل سیاره کې چې مځکې ته ورتهوالی لري د ژوند شرایط موندلي دي. د بریتانیا د کمبریج پوهنتون څېړونکو ویلي چې دا سیاره له شمسي منظومې دی باندې ده او کیمیایي شرایط یې هغو شرایطو ته ورته دي چې له کبله زموږ په مځکه کې د ژوند امکان برابر شوی دی. دوی پر دې ډبرینې سیارې کیپلر 425 نوم ایښی دی. ساینس پوهانو د خپلې څېړنې پایلې په ساینس اډوانسز مجله کې خبرې کړې دي. دوی وایي هغه ستوري یا سیارې چې تر بنفش مافوق زیاته رڼا یا نور خپروي زموږ د مځکې په شان په سیارو کې د ژوند امکان شي. د دوی په وینا په مځکه کې د بنفش مافوق رڼا د یو شمېر کیمیاوي عکس العملونو سبب شو او په نتیجه کې د ژوند امکان برابر شو.
تاسو لا پیغامونو
د آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات او رسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارې شوترې اوسیدونکو يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ولسوالۍ د نظامی شهیدانو پیسې لکه مونږ ته دا ژمنه کړې وه ریاست چې تاسو پیسې لختره تور راځي ورسره راځي. نن شلمه ورځ د سپتینام هم کړې د نظامی شهیدانو پیسې نه دی راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي د مونږ د لوګر ولایت د ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامی شهیدانو پیسې حواله کړي ځکه چې مونږ نه پروازونه دي بیا نه سوتلای. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زاد الرحمن سرکرا دا مان صلی سنتہ سلام علی دی کندار ولایت برک اللہ چروا کو شروا دی ولا صدا پیغام نما غوت چھ دا کندار دا انمی سن ول بیا در کابل خوا کی دا سڑک لے دی دا می شکم بار دی دا متران چھ دا کابل خوا سطر شری دی دا دیر خلق د سن سر مخ کو دی دا دیر تکرو سر مخ کی جو تجرا کم دی کروا خم سار ایلا سی دو راشه جو کړی متران یو خوا ته نسخه دا د شغل یی دا سړک کی اس د سیاست نه جوړ شه لکه زبردار سه شوالی او تاسو نه پیغام نه پر اینه من مرخه پر زبردار کړی هغه د سیستم کړی دی د انګرجه خوا ته به تکم بار دی ډیر د مشکل اکثر خلک مخم. السلام علیکم. تاسو مې سره دی ولا نه خښه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم زه شغلم د لوګر ولایت له مشاینک څخه دل سره څوره کیږي چې شبکی باندې دي دروشان پیا باندې ده د زنګ ورته وې د دې د توای امنیتی سوندې دي امنیتی سوندې والی نو د افغان دیتین شو بم باندې ور بیا د افغان دیتین پیا بم باندې ور کنه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر وای د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکې دی. په هغه حمله کې نږدې 10 کسان وژل شوي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لیست نن د اعلان لپاره وروسپاري. ټاکل شوی وه چې دغه لیست پرون دغه کمیسیون ته وسپارل شي. په پام کې ده د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلات ته دوام ورکړي. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پورې کړی چې له یوې زنداني روسی شزی سره یې بد چلند کړی دی. دغه ښځه د کریمینل لپاره د نصب شوې بهرنۍ ایجنټ په توګه په فعالیت تورنه شوې ده. یو چچنیایی سړی چې د روسیې د پوځ د پخواني چارواکي تورن یوری بودانوف په وژنه محکوم شوی و په سربیا کې د بند پر مهال مړ شو. امریکایي څارنوالانو د ټرمپ د کمپاین د پخواني رئیس پاول منافورد سوداګریز او د مالیې اړوند اسناد رابرسیره کړي چې ګواکې ده مالیه نه ده ورکړې او په اداري فساد کې یې لاس درلود. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ازادي راډیو اوسنۍ خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ننګرهار ولایت مدني فعالان په جلال آباد کې د ملي اردو او پولیسو د تازه دمو ځواکونو ګمارل د روانو امنیو دایمي حل لاره نه ګڼي. د ملي اردو ځواکونه د لنډې مودې لپاره په بیلابیلو برخو کې ګمارل سوي او پرون جمعه د خاصو تلاشۍ لپاره ننګرهار ته د پولیسو ځانګړې قطعه هم ورسېده. بلخوا د وسلولو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکړي. په دې اړه په څو شیبو کې تاسو ته مفصل راپور وړاندې کوم. په ننګرهار کې د نا امنیو وروستیو پیښو افغان حکومت اړ کړ چې د دغه ولایت په مرکز جلال آباد کې د ملي اردو تازه دمه ځواکونه ځای پر ځای کړي. په عین حال کې د جمعې په ورځ د خاصو تلاشیو لپاره د پولیسو یوه ځانګړې قطعه هم دغه ښار ته ورسېده. خو ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي دا کار د ننګرهار د امنیتي ستونزو د دایمي حل لپاره کافي نه بولي. بلخوا د وسلولو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده نه د نورو تروریستي ډلو. د ننګرهار یو سیاسي فعال او لیکوال ارشاد راغند وایي د وسلولو طالبانو دغه اعلان په حقیقت کې د دې ډلې یو تاکتیکي حرکت دی.
له پایله پننګرهار کې د داعش حضور په همدې معنی او چې دوی د وسلوالو طالبانو سره خپل جنگ اعلان کړو. په دغه حالت کې چې حکومت د داعش په ضد خپل اقدامات ګړندي کړي دي او په زمين کې نړیوال متحدین هم خپل پوځي تمرکز د داعش خلاف عملیاتو ته اړول، په دغه حالت کې زه فکر کوم طالبان غواړي د داعش د تدهغو او وختونکو زیانونو کریډیټ په یو ډول ځان ته ترلاسه کړي چې د دولت او د دولت د ملاتړ وکونه د خوانه د غیډلې تاړول کیږي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری ازادي رادیو ته ویلي هڅ کمینه او اچین ولسوالي په بشپړ ډول د داعش ټلې په کنټرول کې دي. دغه په خبره د داعش ته حمله لبيري مواصلین پانتونونو زده کوونکې شونځي او مامورین خپل دفترونو ته نسیتلای. ټولنیز فعال شریف الله نصری د چهارشمی پر ورځ په جلال آباد کې یو کانفرنس ته ویل وروستیو نه امنیو په ننګرهار کې زیاتې تعلیمي ادارې فلج کړي دي.
ولایتي اداره د امنیت په برابرولو کې ولست پاتې راغلي. د ولایتي شورا وکیلان پټه خوله او د ملي شورا وکیلان بي تفاوته دي. ننګرهار بالکل د مشورولۍ له نعمت محروم دي. خوونځي پوهنتونونه تعلیمي نور ادارې روغتیا او دولتي او نا دولتي اداره له تهدید سره مخ ده. دغه وضعیت نور د زغملو نه ده.
تیر سیشن با د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو پر ریاست وسلواله حمله وسوچی څو ساعت دوام وکړ. تیر یک شنبه بیا په جلال آباد کې د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله د ننګرهار اوسیدونکو سخت اندیشمن کړل. د چنګاښ سرطان پر لسمه په جلال آباد کې یوې بمی چودنی نونس کسان وژل چې ډیری هندوان او سیکان و. د چنګاښ سرطان پر شلمه بیا د جلال آباد د پوهنې پر شاري مدیریت هم حمله مرګ ژوبله اړولې وه. مدني فعال نوراغا ځواک د ناامنیو د پیښو زیاتوالي ته په پام سره اندیښنه وښوده چې که جدي اقدام ونیسي ننګرهار شي د سقوط له خطر سره مخامخ سي.
موږ د ملي وحدت حکومت څخه جدي غوښتنه کوو چې د ننګرهار امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او کچیر ته خدای نه خواسته دوی ورته پاملرنه ونه کړي نو لرې نه ده چې ننګرهار به د سقوط سره مخ شي او د دې اور لمبې به تر کابل پورې هم ورسیږي.
په ننګرهار کې دغو او نورو خونړیو حملو چې د ځینو مسؤلیت د اشتلې منلې په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو نړیوالو سازمانونو عکس العملونه پارولې دي، ځکه ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو ګڼل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې له کلونو راهیسې تحرکات پیل کړي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاڼۍ وایي په ننګرهار کې د روانو ناامنیو د لنډمهاله حل لپاره په مرکز جلال آباد کې د ملي اردو تازه دمه ځواکونه ځای پر ځای سوي دي.
ولایتی اداره د جلال آباد خار د وضعیت د خوالی په خاطر ځانګړي اقدامات ترسره کړي دي او ځانګړي پاملرنه لري. د ننګرهار والي په هلو ځلو د لنډمهاله مودې په موخه د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي اردو ځواکونه د جلال آباد خار په بیلابیلو سیمو کې د نور امنیتي ځواکونو سره یو ځای وګمارل شول او تر هغې پورې چې موږ نور پلانونه پلي کوو ملي اردو به مسؤلیت ولري.
ننګرهار ولایت د ولسي جرګې ورغلي هیات هم د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښولې وه. دغه هیات کابل ته له ستنېدو سره سم د زمري اسد میاشتې په لومړۍ نیټه ویلې وه چې په ولایتي اداره کې له بدلونونو سره سره امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. د دغه هیات یوه غړي عبدالحی اخندزاده ویلې وه د ننګرهار ولایت په مرکز او ګڼو ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله 80% ډیر سوي دي. د ولایتي شورا ځینې غړي او مدني فعالان وایي د ننګرهار په ناامنیو کې ځینې زورواکي هم لاس لري چې تل یې ځانونه تر قانون لوړ ګڼلې دي. په ننګرهار ولایت کې وروستیو ناامنیو مدني فعالان د دغه ولایت اوسیدونکي او وکیلان اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلې چې د ننګرهار په ځینو برخو کې لا هم حضور لري. د ولایتي شورا له پخواني منشي ذبیح الله غازی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو اصلي علت څه دی؟
یو دلیل دا دی چې دلته ضعف د مدیریت په ننګرهار یا د ننګرهار په ولایتي اداره کې موجوده دی. یو په دویمه قدمه کې زموږ د هیواد دښمنانو د سیمې استخبارات خاصه نایسي د خپل غلامانو ته پلانو وظایف ورکړي د افغانستان د نظام د بې ثباته کولو لپاره. دوی خپل هغه جګړه ییز تکتیکونو ته تغییر ورکړی دی. مخکې دوی په ولسوالیو کې زموږ د قواوو سره په جګړه کې وو، اوس الحمدلله زموږ قواوې په دې توانېدلي دي چې په لرو پرتو ولسوالیو کې امنیت تامین کړي او دښمن وځي چې د بټکوټ په ولسوالۍ کې د پچیر اعظم ولسوالۍ کې د اسکی مینې ولسوالۍ کې همداشان د کوټ ولسوالۍ کې.
بلې، زمری سب تاسو یادونه وکړه چې په ځینو ولسوالیو کې د تروریستانو مرکزونو چې تاسو یادونه وکړه چې هغه له منځه وړل سوي دي. د کمزوري ادارې خبره مو وکړه. د ننګرهار په اداره کې زیات تغیرات راغلل. د والي په ګډون په امنیتي برخه کې هم ځینې تغیرات راغلل. دغه تغیرات فکر کوي چې کومه نتیجه نه ورکړي که څه ساده؟
شخصا د ننګرهار په توګه او زموږ د ننګرهار مشرانو د ننګرهار ولس همیشه جلالت ما ولسمشر زموږ په تکرات باندې د یو مثبت تغییر وختونه کړو. دا خو مثبت تغییر نشو، دا منفي تغییر شو. موږ د منفي تغییر په حق باندې منفي نظر لرو، مثبت نظر نه لرو. که د ننګرهار په اداره کې تغییر راغلی وای نو امنیت به ډاډمن شوی. دا چې منفي تغییر راغلی دا پوښتنه به تاسو د ولسمشر نه وکړي او د افغانستان د لوړ پولیسو سیاسینو نه او چارواکو نه وکړي. په دې دوی نه دي توانېدلي چې وړ خلک، مناسب خلک، هغه د وطن په درد دردمند خلک، په وطن باندې مهین خلک چې پاک وي، صداقت هم ولري، د فیسبوکي مسایل نن لري او هغه څه خلک به ننګرهار د پاره استولې وي. بل تر څنګه په خار کې تروریستي شبکې فعال دي. که تروریستي شبکې په خار کې فعال نه وي نو تاسو په دې جریان کې تاسو په دې ټول د یو نیم نشته دي. څومره پیښه شوې دي چې په لومړۍ پیښه د ننګرهار پر مسوکت باندې کړه برید وشو، دښمنانو د راکټ انداز ورته وي یار پیجی نه استفاده کول، به د خار په نورو برخو کې لکه په ریاست د معرف باندې حمله وکړو، د په خاري مدیریت باندې د معرف حمله وکړو. اخر ځل د پارداس چې دوی د مهاجرینو پر ریاست باندې دوی دوه کدو د ګوره د موټر بم انتقالول، خار ته رسیدل انتحاري
راتل خاطه واسکتونو سره راتل د اشخاص او افراد خاطه دا معنی ده چې دوی دلته شبکې لري چې تر څو دا شبکې
بل ازمرای صاحب تاسو ول چې تروریستي شبکې دلته فعال دي کچیر تاسو اسناد او شواهد یا مدارک ولري دغه امنیتی ادارو سره د ملي امنیت ریاست سره دغه مواد شریک کړي دي
دا چې په خار کې موټر بم راځي او په خار باندې انفجار کوي دا چې تروریستي شبکې په خار کې نیوي دوی ته هوا د لارې راځي په تیارو کې راځي مگر دال ختم نشي د دې هغه ګروپونه چې د جلالآباد د خار په نام نه کوله چې فعالیت کوي لمنځلال نشي امنیت بیم د ګواکونو سره به مخامخ
بله تاسو په پیشنهاد څه دی چې دغه امنیتی ستونزو د دایمي حل لپاره څه کول په کار دي څه تغیرات تاسو پیشنهادوي
دا چې ضرورت ده چې په خار کې نه امنیت ده او دښمن خپل ټول فوکس په خار باندې کړی دی د اردو د حرکتونو من ستایو د امنیت د تامین لپاره خو د اساسي او بنیادي حل لارې ده چې په لومړي قدم کې به زمونږ د پولیسو تشکیلات دي چې د ملي امنیت د ادارې تشکیلات دي چې او تر څنګ زمونږ کشفي او استخباراتي ارګانونه به دا وړتیا پیدا کړي چې د دښمن د پلانونو د لمنځولو قطع کولو بيخي دور کول د پاره دوی به لاس په کار شي دوی به دښمن دي تپینې چې خارونه تور شي موټر بم دل تراوړي یو نه هات چې دوی تر کنټرول لاندې شپږ ساعته مقاومت کوي شپږ ساعته بعد زمونږ زو چاته شاد وګړه شاد هم به سوځولې دا خو هغه ظلم دی ناروا ده چې موږ سره کیږي موږ د اساسي مشکلاتو د حل لپاره د مرکزی ادارې او د ولایتي ادارې خاصه توجه پاملرنه غواړو موږ چې وایي تغیرات راو تغیرات د بد نه بهتر کیږي موږ وایي اصلاحات د امنیت د تامین لپاره دوی څه برنامه لري کني لري برنامه به پیدا کړي که برنامه لري به تطبیق کړي د خلکو لپاره د هوسا ژوند زمينه مساعد شي کله ناکله اشخاص او افراد یو بل تهدیدي پیسې ترې اخلي د دې په دخل کې دا بدمعاشيان مې روانې دي ټلیفون ورته وکړي چې تر تجارې تر دکاندارې تر ډاکټرې تو اوایت درې موږ ته پیسې ولېګا دولت څه په دین دی توانې دلې دا شبکې لمنځوي
د ننګرهار د ولایتي شورا په خوانی منشي زبیح الله زمرای ول ازادي رادیو سره په مرکه کې چې په دې ولایت کې د امنیت او د زیاتېدو پر علتونو خبرې کولې
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د سهار اته بجې او درې څلوېښت دقیقې کیدونکې دي په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکې دی ته دایمي چې اموموت ویلي هغه کسان چې د دې حملې مسؤل دي باید عدالت راوستل سي او حساب کتاب ورسره وسي پرون د ګردیز په یوه جماعت کې د دوو حملو کوونکو په برید کې نږدې دېرش کسان ووژل سول د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی سره له ګردیز نه په مستقیم تماس کې دی ځاځی صاحب سهار په خیر اول کې د مرګ جوبلې د ارقام په اړه معلومات راکړي چې آیا کوم تغییر په کې راغلی که مغه دی
مننه تاسو نه ټول اوریدونکو ته په احترام تر اوسه پورې کوم ارقام چې پرونی تقریبا لس بجې د شپې چې موږ اخیستي دي تر اوسه پورې په هیڅ کوم توقیت نه دی راغلی په ځینې کې د ټاکنو حالات کې لکه څنګه چې پرونی ویل شي چې ممکن دا شمېره پورته لاړ شي خو تر اوسه پورې مسئولینو د پورته تاګ کوم ارقام نه دي خبر کړي وضعیت هم اوس هماغه سیمه کې چې پرون پېښه رامنځته شوې وه همدغه کلی د خوجاسانو کلی دی چې د دوی هدیره هم همدلته ده همدا اوس د پرونۍ پېښې وژل شوي وو د تدفین مراسم روان دي چې په دې کې یو شمېر دولتي ارکینو هم ګډون کړی دی په دې کې او په ځینې کې پرون ناوخته د پکتیا والی او د دوه سوه درې تنه قول اردو قمندان په هغه روغتون کې چې د هغه قول اردو مربوط تحصل دی سری په هغې کې د ناروغانو د همدغه د پېښې د ټپیانو نه هم لیدنه وکړه
البته اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې په دې حمله کې 90 کسان وژل شوي او یو اتیا نور ټپیان دي چې د غرقم پرون د پکتیا چارواکو ورکړي. ځکه په تر حمله وروسته په شار کې وضعیت څنګه دی، کاروبار څنګه دی، د خلکو روحیه څنګه ده؟
پرون خو د جمعې ورځ همدغه په ښار کښې هم اکثره دوکانونه د جمعې په ورځ تړلي دي، خو نن چې زه کله ښار ته راغلم د ښار وضعیت د تېر په څېر نه و. یو څه توپیر په دې کښې و چې امنیتي ځواکونه هم ځای په ځای خپل تدابیر نیولي وو، خو خصوصا په همدغه سیمه کښې چې پرون پېښه رامنځته شوې وه، د کابل ګردیز لویه لار هم پرته ده، په دې کښې هم امنیتي ځواکونه وو، خپله همدغه د سیمې وسلوال هم وو چې د موټرو نه مراقبت کوو، او همدغه سیمه کښې همدغه مراسم هم اوس روان وو. نو په ټول کې ښار کې یو څه توپیر لیدل کېده په خلکو کې او په اوسېدونکو کې، په ښاریانو کې، یعنی عادي حالت په روحي لحاظ هم په خلکو کې نه وو، خلک په تشویش کې ښکارېده. لارې هم د موټرو د ازدحام له وجې نه چې ځینې لارې بندې شوې وي، دندغه امنیتي تدابیرو له وجې نه بیروبار د خلکو د موټرو ډېر وه.
په پکتیا کې عام ولس او فعالانو څه غوښتنه کړې ده له حکومت څخه د دغسې پېښو د مخنیوي لپاره، چې څه تدابیر باید وسنجوي؟
خلکو سره چې مونږ خبرې کړي، خصوصا مدني فعالان، یو څه په ولایتي اداره باندې نیوکه کوي، وایي چې په تېر کښې هم په نورو ولایتونو کښې، مثلا په کابل کښې، په هرات کښې، ځینو نورو سیمو کښې د شیعه په اقلیتونو په مراکزو باندې، په دیني مدارسو باندې همدغسې پېښې ترسره شوي دي، خو دې ته په کتو سره چې په ګردیز کښې هم همدغه د خواجه حسن کلی چې اکثریت اوسېدونکي شیعه دي، باید تدابیر ورته نیول شوي وای، خو همدغه خبره، همدغه تشویش د خلکو، همدغه وړاندیز د خلکو، همدغه نیوکه د ولایت د مقام سره مونږ پرون شریکه کړله، هغوی بیا وویل چې موږ د همدغه تکیه خانې او د همدغه جامع جومات دپاره تقریبا 12 نفر د ملي پولیسو په چوکاټ کښې مونږ ګمارلي وو چې د همدغه تکیه خانې او د همدغه جامع جومات امنیت ونیسي. دا چې پېښه رامنځته کېږي دا نو غیر مترقبه پېښه ده.
بلې، ځاځی صاحب، تر تېرې شپې ناوخته پورې د حملې مسؤلیت چا نه و منلی، نن څه تازه معلومات په دې اړه شته؟
اوس هم هماغه پرونی صورت حال دی. طالبانو خو ویلي وو چې مونږ په دې پېښې کښې لاس نه لرو، او د داعش چې بله لویه هغه ډله ده چې اکثره یې د همدغسې پېښو بچلت په غاړه اخیستی دی، هغوی هم تر اوسه پورې عکس العمل نه دی ښودلی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې دغه پېښه به په افغانانو کې د تفرقې سبب نه سي، شیوګان له لسیزو او حتی له پېړیو راهیسې په افغانستان کې له نورو قومونو سره یو ځای ژوند کوي، په پکتیا کې هم عین وضعیت دی. څه ویل کېږي چې دغه حمله به د خلکو ترمنځ یووالی زیات کړي که به تفرقه ایجاد کړي، هغسې چې ځینو کسانو اندېښنه ښولې؟
زه فکر کوم چې د خلکو دغه اندېښنه بې ځایه به، ځکه یو خصوصا د پکتیا په ولایت کښې چې دلته همدغه شیعه او سنی څنګ په څنګ څه چې په یو کور کښې سره دوه فامیله چې یو سنی دی او شیعه دی، اوسېدلي او اوسېږي، او حتی د یو بل سره خیښېګانې هم کړي دي، نو دا به یو سیاسي رنګ یې چې خلک به یې ورکوي چې په دې نوم نه استفاده وکړي چې ګواکې د شیعه او سنی تر منځ خبره راولي. خو دلته داسې یو څه شی د یو آزاد فرد په هکله په توګه که زه در ته وایم چې دومره تاثیرات به په دغه سیمه کښې یا په ګردیز کښې نه وي منسي لکه په نورو سیمو کښې، ځکه چې پرون مونږ چې ولیدل په ګڼ شمېر کښې همدغه سنی طبقه شفخانو ته ورتلل، هغلته یې وینې ورکولې، دوی ته یې د دوی سره یې همدردي ښودله، غمخشریکي ښودله. نو زه فکر کوم چې دومره ناوړه یا مثلا منفي تاثیر به په دې برخه کښې ونه لري.
ډېره مننه. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی و چې د پرونۍ حملې په اړه تاسو ته معلومات درکول. په پرونۍ حمله کې 90 کسان وژل شوي او یو اتیا نور ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او نورو سازمانونو او چارواکو دغه حمله غندلې ده. اوس هم د ګوړې اچار.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. هغه وخت چې د ډالرو سیلاونه او بارانونه په هیواد کېدل، نو حکومت او خلکو هم ډېر زیات خیال پلوونه ورسره وهل. حکومت ویل چې په لالندر کې به د اوبو بند جوړوي او د کابل ښار منځ کې تیر شوی سین به تل له پاکو او شنو اوبو ډک وي. کشتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي. دغسې یو ډیر غوړ خیال پلو یې د نوي کابل په باره کې هم وهلی و او ویل یې چې نوی کابل به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښکلی او مجهز ښار وي. چې ډالر بند شول نو خیال پلوونه هم ورسره ختم شول. د خپرونې په پیل کې مو د غنمو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی.
قدرمن اوریدونکو سلام، خرغلاست خبرونه ته. لکه څنګه چې خبر یی، لکه د نورو شان غوندی اوړه هم ګران شوی او غریبانانی د خیسلو توان نه لري. پام دی اړمو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی او دغه درې کنجه میز ته مو د غنمو د چارو ماهر غنم ګل صاحب، د ډوډۍ د برخې ماهر ډوډۍ مال صاحب او د نانوایانو د اتحادی رئیس چوب ختی صاحب مو پرا بلل دي. چې ټولو ته خرغلاست وایم، په خیر راغلی.
مهرباني کور ودان، مهرباني کور ودان.
خپل پښتنه بل غنم ګل صاحب نه پیل کو. غنم ګل صاحب، کده راته وای چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
ډېره ښه پښتنه دی وکړه. د وړو د ګرانۍ اصلي سبب د وریجو ګرانېدل او د خېټو غټېدل دي. دا چې زیاتره خلک د مفلسۍ له امله همیشه وچه ډوډۍ خوري او ټول زور یې د وچې ډوډۍ په خوړلو اچولی، نو خود به وړه او ډوډۍ ګرانېږي ځکه چې مصرف یې ډېر دی. بلې لته د خېټو غټېدل دي او هغه ځکه چې پخوا به خلکو په هوټل کې یو خوراک ډوډۍ په زور خوړله او له ځینو خو به زیات هم شوه، خو اوس ماشومان هم په دوه خوراک نه مړېږي.
مننه غنم ګل صاحب. ډوډۍ مل صاحب، ته څه ګمان کوې چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
مهرباني کور دی آباد. د ما نظر بیا دا دی چې د وړو برکت او ډوډۍ زخمت او وزن کم شوی دی. پخوا به خلکو اوړه په خروارو اخیستل، بیا چې جنګونه ډیر شول نو جوال په بورۍ بدل شو او څوارلسمنۍ بورۍ رواج شوې، او چې جنګ نور هم اوږد شو نو څوارلسمنۍ بورۍ په ومنۍ بدل شوې او له همدې سره د وړو بر او برکت له منځه لاړ. دا ډول چې څومره حکومتونه او ښاروالۍ کمزوري کېدې همدومره ورسره د ډوډۍ وزن کمیده، او اوس خو هغه دی د کاغذ پران وزن لري. په ځینو نانوایانو کې دی چې د پخوانیو ډوډۍ په اندازه تر سترګو شي او بیه یې کې، نو درته وایي به چې دا خو ډبل جوړی ده او څلوېښت افغانۍ بیه ده.
مننه ډوډۍ مل صاحب. چوب ختی صاحب، ته څه پکې وایي؟
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه. زه بیا د دوی دواړو مخالف نظر لرم، ځکه د ډوډۍ او اوړو ګرانی د ډوډۍ قدر زیاتوي، او تاسو خو پوهیږئ چې باید د ډوډۍ قدر وشي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي.
نو له همدې امله زغاله وړه او ډوډۍ سره کشوي؟
هو، د دې لپاره چې قدر یې نور هم زیات شي او داسې ورځ راشي چې د وچو ډوډۍ رانیونکي په میاشت کې دوه خطوس کې هم پیدا نه کړي.
مننه چوب ختی صاحب. اوس له تاسو درې وړو ښاغلو څخه یوه پوښتنه کوم، او هغه دا چې خاروالی ولې د وړو او ډوډۍ د ګرانۍ مخه نه نیسي؟ په لنډ ډول یې ځواب راکوي. غنم ګل صاحب، لومړی تاسو ووایئ.
د خاروالۍ کسان نه غواړي چې ځانونه په وړو سپېره کړي.
ډوډۍ مل صاحب، تاسو څه وایئ؟
ځکه چې د حکومت او خاروالۍ غټان خپله ډوډۍ نه خوري، او که یو هم خوري نو خارجي ډبل روټۍ خوري. هغوی ټول عمر غوښې، کبان، میوې او ترکاري خوري، نو ځکه د ډوډۍ له بیو او حاله نه دي خبر.
چوب ختی صاحب، تاسې پکې څه وایئ؟
د حکومت او خاروالۍ چارواکي ډوډۍ په خپلو نوکرانو راوړي، نو ځکه یې له بایو نه خبرېږي او ګمان کوي چې هر څه لکه د پخوا په شان دي، او که پوم شي نو ډالر ته یې اړوي، او کله چې پوه شي چې و ډوډۍ په یو ډالر کېږي وخاندي او خوشحاله شي چې شکر د ښار ځاني ده، ځکه ده همدومره ډوډۍ په بهر کې په څو ډالرو اخیستې وي.
زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال توغمای دی قیمتي دی الماس، که چوک ووینی نو پټ به یې کی تو هغه مای ته قیمتي دی الماس که چوک ووینی نو پټ به یې کی زمونږ ولسوال کار خو یې نشته ښه بېغمه دی تی وایي هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار کار خو یې نشته ښه بېغمه دی ترې وایي هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار وایي زمونږ ولسوال که نه نو دومره خو راځي چې ګزاره مو وشي که نه نو دومره خو راځي چې ګزاره مو وشي او کال دوه وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم او کال دوه وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم مونږ ته امن بې امني یوه ده مونږ ته امن بې امني یوه ده که امن راغی نو له خلکو یې اخلو او که بې امني وه نو دولت او حکومت یې راوړي مونږ ته امن بې امني یوه ده که امن راغی نو له خلکو یې اخلو او که بې امني وه نو دولت او حکومت یې راوړي او پوښتنې هم نه کوي وای زمونږ ولسوال
اوس له نوي وزیر سره زمونږ کړي مرکه دراورو که یې واورئ نو پوه به شئ چې نوي وزیر کوم غټ کارونه پیل کړي دي وزیران بلا خلق دي د خبرو په وخت کې په پټو سترګو خبریالان تیر باسي
وزیر صاحب څومره وخت کیږي چې وزیر سوی
تقریبا اته میاشتې کیږي
تر اوسه مو څه کارونه کړي دي
قوانین مو بیا له سره وکتل
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او وڅېړل چې چیرته پکې غلطي او خیانت نه وي شوی
بس همدا کارونه مو کړي دي
نه پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې چیرته پکې کمای او زیاتی نه وي شوی دا کارونه به ښایي تاسو ته واړه او بې ارزښته ښکاري خو په حقیقت کې دا لوی کارونه دي ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوطه قوانین نوی معلوم د وزارت مربوطه قراردادونه یې نوي مطالعه کړي د پلانونو له زور او زیر نه نوی خبر نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي ځه ته ووایه
نو په اتو میاشتو کې
تاسې ته شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی او موږ غواړو قوانین قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي
نو چې یو ځل بیا مو مطالعه کړل بیا به څه کوئ
بیا به څه کوو
وو
بیا به نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو
ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هېواد له پرمختګه پاتې شي
نه همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې
اوس څه کار کوئ
اوس
هو اوس
اوس په تعرفو کار کوو
څه ډول
هماغه ډول
پوه نه شوم
وبخه چې نور د خبرو وخت نه لرم مرکه بند
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور حیا اوریاخیل مسکا او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یو اویا کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
جگر
I'm saying.